دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم. پام وکړئ د سات خبرونه ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې دغه هېواد اوسنی بحران د نړیوالې ټولنې پیاوړې بیړنۍ ملاتړ ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس الوا فیلون د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ژمي په رارسېدو سره به په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شي. د هغه په خبره د افغانستان اوسنی بحران د نړیوالې ټولنې بیړنۍ ملاتړ ته اړتیا لري. د کمیټې همدارنګه په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه کسان کافي خواړه لري او همدارنګه 40 میلیونه نور خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د کمیټې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پر افغانستان د طالبان حکومت تر حاکمیت وروسته 200,000 کسانو خپلې دندې د لاسه ورکړې دي. د راپور په داسې حال کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال ادارې هم ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچې کې دي. د خبر نور تفصیل زما همکار راکوي.
بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ چې د دې هیواد نږدې درې برخې وګړي له سخت بېوزلۍ سره مخ دي او کافي خوراکي توکي نه لري. تاسو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د ډبلیو پی میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفېږي. په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شویو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې هیواد یې له روسیې سره رښتونو مذاکراتو ته چمتو دی. ښاغلی زلنسکي پرون د سه‌شنبې په ورځ د اقلیم بدلون په نړیوال کانفرنس کې د نړۍ مشرانو ته تر وینا کولو مخکې دا خبره کړې ده. خو نوموړي د دغو خبرو لپاره ځینې شرایط هم په ډاګه کړل. هغه وویل چې هیواد په هغه صورت کې له ماسکو سره خبرو ته آماده دی چې د اوکراین سرحدونه بیرته اعاده کړل سي، د روسیې د یرغل او بریدونو قربانیانو ته تاوان ورکړل سي او د دغو بریدونو او یرغل عاملینو ته د سزا ورکولو هڅې دي وسي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع او امنیت شورا مشر اولکسی دانیلوف ویلي چې دا ډول خبرو لپاره اساسي شرایط دا دي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا دي بیرته اعاده کړل سي. روسیې د روان کال د فروری په 14مه په اوکراین باندې د یرغل پیل وکړ او له مغه راسي امریکا او د لویدیځو متحدینو یې له کیف سره شاوخوا 8 میلیارده پوځي او اقتصادي مرستې کړي چې له روسیې سره په جګړه کې بریالي سي. شمالي کوریا د متحدو ایالاتو هغه یداوی بې بنسټه بللي چې ویلي دي چې پیانګ یانګ په اوکراین کې د جګړې کولو لپاره روسیې ته د توپونو مهمات ورکوي. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو د دې هیواد د ملي دفاع په وزارت کې د بارانۍ او نظامی اړیکو د مرستیال د وی اعلامیې له مخې ویلي چې متحدو ایالاتو په دې تازه وخت کې د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ د وسلو د معاملې په اړه بې بنسټه اوازې خپرې کړې دي. په اعلامیې کې همدارنګه ویل شوی دي چې متحده ایالات دا ډول اوازې په نړیواله کچه د شمالي کوریا د نوم بدلولو لپاره کوي. د شمالي کوریا د چارواکي د څرګندونو څخه وړاندې د متحدو ایالاتو د ملي امنیت شورا ویان جان کربی تیرونی ویلی وو چې د متحدو ایالاتو معلومات شي چې شمالي کوریا په پټه روسیې ته په اوکرين کې د جګړې لپاره د توپونو مهمات لېږدوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان تایید کړي چې په اوکرين کې د جګړې پر سر د سختو مخالفتونو ورسته هم د ماسکاو او واشنگتن ترمنځ د تماسونو چینل پرانیستي دي. د خبر تفصیل زموږ همکار راکوي.
خاغلی سلیوان په نیویارک کې خبرو پر مهال ویلي دي دا د امریکا په ګټه ده چې له روسیې سره تماس وساتي، خو هغه ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکي پر دې پوه دي چې له چا سره سروکار لري. له دې سره سپینې ماڼۍ هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګوندې خاغلی سلیوان له روسیې سره په اوکراین کې د ټومي کړکیچ د ډېرو دود مخنیوي لپاره خبرې کړي دي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د ناتو په سازمان کې د سویډن د غړیتوب په اړه به بل ملاقات د دې میاشتې په پای کې وسی. هغه دا خبره لاغ ورسته کړي چې د سویډن د صدر اعظم اولف کرستن سره په انکارا کې د سه شنبې په ورځ ولیدل. کرستنسن هلمندي چې ترکیه قانع کړي چې په ناتو سازمان کې د غړیتوب مخالفت پرېږدي. انکارا سویډن او فنلند په دې تورنوي چې کوردی وسلوالو ته پناه ورکړي. وروسته لاغه چې روسیه د فروری په میاشت کې په اوکرين برید وکړ، د اروپا دغه دوه هیوادونو خپل د بی طرفي پالیسي ختم کړه او د ناتو په سازمان کې د غړیتوب لپاره عریضه ورکړه. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پاور بال لاټري د څلور شنبه په ورځ 2.3 میلیارد ډالر پورې لوړ شوی چې د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو لوی لاټري ده. د دوه شنبه په ورځ هم دغه لاټري چاونه ګټه، دا څلوېښتم ځل دی چې هیڅوک دغه لاټري نه ګټي او بیې لوړیږي. د پاور بال لاټري د واشنگټن، ورجن ټاپوګانو او پورتوریکو په ګډون تقریبا د امریکا په ټولو ایالتونو یعنی د 50 څخه 45 ایالتونو کې ټیکټونه خرڅیږي. د اګست په 3مه یو کس په پنسلوانیا ایالت کې 2.6 میلیونه ډالر د دې لاټري د لارې ګټلي وو. د دې لاټري بله ډرا به نن د چهارشنبه په ورځ راخیژي او ټاکل شوي ده چې د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن لومړۍ نیمه پایلوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وسی. دا لوبه د استرالیا په سیډنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام دوهمه نیم پایله لوبه د پنځشنبه په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ وسی او د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبه په ورځ د دې نړیوال جام په پایلوبه کې په ملبورن کې سره مخامخ سي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیوز خو اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.92 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي د روان مریز کال په وو میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچا د 1 میلیارد ډالرونه اوړېدلې ده. د بلې خوا ملګري ملتونه هر اونۍ افغانستان په لویه کچا نګ ډالر راوړي. دا چې دا ډالر د طالبانو حکومت ته سپارل کیږي او که ملګري ملتونه یې په خپله د خپلو اړتیاو لپاره مصرفوي. په دې اړه کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د ویاند احمد ولی حکمل سره مرکه کړي. تاسو ته راوړو
حکمل صاحب، د صادراتو زیاتېدو علتونه څه دي؟
د هغه سهولتونو د مخې چې موږ په ګمرکات کې ایجاد کړي دي، فساد کلک مبارزه مو کړې ده، فساد مخه مو نیولې ده، نو په صادراتو کې فوق العاده زیاتوالی راغلی. یعنې د روان کال د حمل د اولي څخه بیا د میزان تر دېشمې پورې یو کال په لومړۍ اوو میاشتو کې شاوخوا د 1.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت موږ صادرات درلودل و مختلفو هیوادو ته، چې دا په پرتله د تیرو کلو سره فوق العاده لوړ ارقام دي. تیرو حتی تیر یو لسیزه کې هم د کال په لومړۍ شپږو یا اوو میاشتو کې په دې اندازه هیڅ وخت نه دي شوي لکه دا پلا چې شوي. صادرات ډېر شوي دي، واردات ډېر شوي دي، طبیعي خبره ده. مالیات په صحیح توګه راټولېږي، فساد مخه په کښې نیول شوې ده. هر افغاني که د مالیات څخه او که د ګمرکي محصول څخه هغه مستقیم د ملت بیت المال ته ځي، نو عواید مو هم فوق العاده لوړ شوي دي او د هر ورځ په تېرېدو سره نسبت په خوا ته مخ په لوړېدو دي. دا تېر اتو نو میاشتو کې یعنې ټوله دولتداري مسایل، هغه که عادي برخه وي که انکشافي برخه وي، دا ټوله موږ د خپل داخلي عوایدو څخه پر مخ وړو.
آیا په دې کې د ډبرو سکرو صادرات هم شامل دي؟
بله، صادرات مطلق ټوله صادرات، نو په دې کې د معدنیاتو د ډبرو څخه نیولې بیا تر وچو لندو میوو پورې، یعنې ټوله هر قلم چې د افغانستان څخه صادرېږي په دې کې ټوله شامل دي.
اکمل صاحب، افغانستان ته ملګرو ملتونو لخوا هره اونۍ نقد ډالر راوړل کیږي، آیا دا ډالر اسلامي امارات ته ورکول کیږي او که ملګري ملتونه په خپله مصرفوي؟
مخکې مو هم دا پناوی کړی وو د ستاسو د تریبیون د لارې، بیا کوو هغه نقد پیسې یا د ډالرو نقد جوفي چې راځي هغو څخه یو ډالر هم د افغانستان اسلامي امارات ته نه ورکول کیږي، بلکې دا د هغه نړیوالو ارګانونو او موسساتو پیسې دي چې بیا هغه د بشر دوستانه مرستو په شکل مصرفوي. نو مختلف ادارې دي، مختلف موسسات دي، هغوی بیا د مختلفانو د لارې خپله مصرفوي، نو دا پیسې د هغو دي، دا د افغانستان و دولت ته نه ورکول کیږي.
د ریپورټونو له مخې د ایران سره هم د ډبرو سکرو د صادراتو یو تړون لاسلیک کیږي، ستاسو معلومات څه دي؟
نو نه پوهېږم، ما سره جزئیات نشته. دغه سې تړونونه عموما تر ډېره وخته وزارت د تجارت محترم وزارت پکښې دخیل وي. زما سره په تر اوسه جزئیات نشته، ځکه موضوع باندې زه معلومات نه لرم. کېدای شي هغه خبر که چېرې نهایي شو او واقعاً دا تړون شوی وو، بیا کولای شي چې جزئیات شریک کړو. خو فیلحال زه شخصاً په موضوع ده، کېدای شي د تجارت محترم وزارت ملګري په دې هکله خبر ولري، هغوی درسره شریک.
د رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې تر راتلونکو دوه اونۍ به له روسیې څخه افغانستان ته د تیلو او غنمو واردات پیل شي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
ګوري، تړونونه سوي دي خو د انتقال پروسې لا پاتې دي، هغه تر کار لاندې دي. هغه دولتي شرکتونو چې دغه قراردادونه کړي وه، هغه د نفتو ګاز شرکت یا ځینې نور وه، هغه ټوله په جریان کې دي. نو زموږ کوشش و هڅه دا ده چې دغه ټوله مواد د ژمي تر مخه راورسېږي. نو هغه تدارکات چې دغه قراردادي جزئیات یې لا پاتې دي، تاسو پوهېږئ هغه پروسې لږ اوږدې دي. نو چې هغه سره نهایي شي، انشاءالله ډېر ژر به دا شیان د افغانستان خان
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ څپه 1290.0، په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز دا امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د کانګرس په دوو جرګو کې د اکثریت ګټلو لپاره نن د سې شنبې په ټاکنو کې به معلومه شي چې دیموکراتان به د سنا مجلس او استازو جرګې کې خپل اکثریت وساتي او کنه. پام وکړئ د رپورټ ته.
د پنسلوانیا نه تر اوهایو او نواډا نه تر نیو همشیر ایالتونو کاندیدان خپل ورستۍ کمپاینی هڅه کوي چې دراتلونکي دوه کلنې دورې لپاره د امریکا سیاسي جهت معلوم کړي. او په یو مهم ایالت جیورجیا کې نن ورځ په دعا او د سنا مجلس د کاندید هرشل واکر لخوا په خبرداري پیل شو. د واکر پلویان د جمهور رئیس جو بایدن څخه خواشینی دي.
هغه څه چې دیموکراتان وکړل زه نور زغملای نشم، او نه غواړم چې دا هیواد تر دې زیات شاته تګ وکړي. د سرحدونو جنجال له اختیار وتلی، او داسې ښکاري چې جو بایدن یې په وړاندې د اقدام کولو هیڅ اراده هم نه لري.
د پیو تحقیقاتي مرکز په وروستۍ نظر پوښتنه کې چې تر 25% زیاتو امریکایي رایه ورکوونکو په کې نظر څرګند کړي، ښکاري چې په دې ټاکنو کې ورته اقتصاد د پام وړ دی.
د کورونو د پلور او پیر بازار، د تیلو بیې، او تاسو به لیدلی وي چې په پلورنځیو کې خوراکي توکي بالکل قیمته شوي دي، او ځینی اړین توکي خو هاته هیڅ نه پیدا کیږي.
د واکر سیاسي سیال سناتور رافائل وارنوک په 2021 میلادي کال جنوري کې په دویم پړاو کې ټاکنې ګټلې وې، او په سنا مجلس کې د دیموکراتانو د اکثریت سبب شو او د بایدن ایجنډا یې عملي کوله.
زما لپاره د اقتصاد موضوع ډیره مهمه ده، او زما په نظر د دیموکرات ګوند غړی او سناتور وارنوک په خاص ډول ورځنیو موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي چې د امریکایانو ورځنۍ ستونزې دي. جمهوریت غوښتونکي د اثارو په بازارونو او هر څه خبرې کوي.
او په جون میاشت کې د سترې محکمې له هغه پریکړې وروسته چې د سختې جنین په ارتباط یې د فدرال حکومت صلاحیت لغو کړ، ټولنیزو مسایلو خزینه خپلواک رایه ورکوونکي هم وهڅول چې دیموکراتانو ته رایه ورکړي.
دغه خبرې زه ډیره اندېښمنه کړیم. زما په نظر د سخت جنین د حق لرلو یا نه لرلو په اړه د شخصي نظرونو پرته هم باید هر څوک صحي بیمه ولري.
په جورجیا ایالت کې رایه ورکوونکي د سنا مجلس کې د اکثریت معلومولو لپاره ډیر مهم نقش لري. اوس چې په ټول امریکا کې محدود کاندیدان سیالي کوي، لا ډیر وخت دی چې وویل شي څوک به په لږ اکثریت ګټونکي. د کانګرس 415 څوکیو ته کاندیدان ولاړ دي، او نظر سنجونې ښیي چې کیدلی شي جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت وګټي.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او دا اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د منځمهاله ټاکنو وروسته د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو تله درنیږي. نو سیړونکي سکاٹ اینډرسن وایي کانګرس په افغانستان د امریکا د وتلو په اړه پلټنې کول غواړي. هغه وایي کې د شي امریکا ته د راغلو افغانانو مشکدو لپاره قانوني مسوده منظور شي، خو جمهوریت غوښتونکي بدلته د راتلونکو خلکو لپاره شرایط ختموي. شیناز نفیس ته نوموړي سره مرکه کړي، تاسو یې اورو.
Congress plays a pretty central role in
ho zamo congress pa baharani taglara ke dir markazi role obawi da dawlas mashar tar lar khone land ejrai changa da che baharani taglara amali kawi congress da prekra kawi che safiran aw diplomatan batsuk wi aw har aw radzi lar khone kawi congress da dui da chalan sarana tar sara kawi do goi da faaliyatun la para qanun jodawi د دوغو فعالیتونو تر سره کولو لپاره ورته پیسې ورکوي او دا کانګرس ته د منځنۍ او اوږدې مودې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ په جوړولو کې مرکزی رول ورکوي.
مستر اینډرسن،
خاغلی اینډرسن، یو عام امریکایي چې د منځمهاله ټاکنو کې رائے اچوي نو کې دیشي د امریکا بهرنۍ تګلارې داغه په ذهن کې نه وي. خو تیر کال امریکایانو د افغانستان د امریکا د وتلو په وخت د ټلویزیونونو په پردو ډیره ګډوډي لیدلې. نو څه فکر کوي دا ځل ټاکنو کې به رای ورکوونکي بهرنی تګلارې ته هم پام کوي؟
تاسو پوهیږئ چې دغه تګلاره د ټرمپ د ادارې لخوا ترتیب شوې وه او د بایډن د ادارې لخوا مخکې وړل شوه او پلی کړای شوه. خلکو نور په افغانستان کې په جګړه نیوکه کولې. زما په فکر جمهوریت غوښتونکي که کانګرس کې اکثریت واخلي نو دوی به دا پلټنې کول غواړي چې د افغانستان پاو څنګه وېستل شو او په جو بایډن باندې د نیوکو لپاره به دا مسأله د 2024 کال په ټاکنو کې د ګټلو لپاره یادوي.
مستر اینډرسن،
خاغلی اینډرسن، دا معلومه خبره ده چې له افغانستان د ځواکونو په ایستلو دواړه ګوندونه رضاو، خو د ولسمشر بایډن سیاسي مخالفین د جګړې د ختمولو په سرنګوالي باندې نیوکی کوي. تاسو څه فکر کوئ چې دا به په دې ټاکنو کې جمهوریت غوښتونکو ته په ډیموکراټانو بری ورکړي؟
په دې منځمهاله ټاکنو کې نه، زما قوي ګمان دا دی چې دې ټاکنو کې څوک برخه اخلي هغوی د افغانستان په اړه پریکړو کې ښکیل نه وو. دا خبره کېدله چې آیا امریکا به وکړای شي چې هلته به د ترهګرۍ ضد عملیات وساتي. بل دا چې په افغانستان کې د بشري وضع په اړه اندېښنه هم شته. نو دا خبرې په دې ټاکنو کې یو عامل وې او ځینې کاندیدان به د بیلابیل متن سره بیانوي، خو منځمهاله ټاکنې زیاتره د کورنیو موضوعګانو نه تاویږي.
د ټاکنو وړاندې ټول پښتني ښایي چې کېدې شي جمهوریت غوښتونکي کانګرس کې اکثریت وګټي. که داسې وشي نو دا د افغانستان لپاره څه معنا لرلی شي؟ او آیا دلته د راغلو افغانانو د میشت کېدو لپاره په کانګرس کې وړاندې شوی قانوني مسوده به منظور کړلی شي؟
دا ښه پوښتنه ده. که هغوی اکثریت وګټي نو زه فکر کوم چې ډیر تمرکز به په نظارت وي. دوی به شاته او مخې ته ګوري چې د افغانستانه د وتلو په وخت څه شوي وو. ډیری جمهوریت غوښتونکي به په ښکاره ډول په دې نظر انتخاب کوي چې متحده ایالات په افغانستان کې لشتون پرته د تروریزم ضد عملیات کولای شي. دوی به د دفاع وزارت او چارواکو نه پوښتنه کوي چې آیا په رښتیا امریکا دغه کار کولای شي. ډیموکرات ګوند عموما په متحده ایالاتو کې د مهاجرینو او نورو بې ځایه شویو خلکو بیا میشته کولو لپاره نرمه تګلاره لري. نو زه ګومان کوم چې د جمهوریت غوښتونکو په مشرۍ کې کانګرس به ډیر فشار اچوي چې امریکا ته د راتلونکو خلکو شمیر کم کړي یا دلته د راتلو شرایط سخت کړي. نو ممکنه ده چې دا لږ توپیر ولري، خو کېدای شي داسې پلان وي چې دا قانون د دې کانګرس په موده کې عملي شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د شمالي امریکا د مسلمانانو ټولنه یا اکنا هر کال د مسلمانانو د تفریح او ساتيري لپاره د مسلم فیملی ډی په نوم یو میله جوړوي چې څو کال پکې زیات شمیر نو راغلو افغانانو هم برخه اخیستي. نور حال د متی الله بت په دې رپورت کې اوري.
حي علی الفلاح، د امریکا د ملن ایالت د سکس فلیکس په نوم دغه تفریحي پارک د یوې پوره ورځ لپاره یوازې د مسلمانانو لپاره نیول شو او د سیمې مسلمانان ورته د زرهاو په شمیر راغلي وو.
تاسو ګورئ چې نن څومره زیات شمیر کې مسلمانان دلته راغلي دي، او بیا په تیره موږ خوشحاله یو چې امریکا ته نوي راغلي افغانان هم نن زموږ د دې میلې برخه دي او موږ ورته هرکلی وایو.
د مسلم فیملی ډے یا د مسلمان کورنیو شریک ورځ یوازې د میلې او تفریح لپاره نه جوړه شوې، بلکې تر شای نور هدفونه هم وو.
موږ داسې میلې د امریکا په مختلفو برخو کې جوړو ترڅو امریکایي مسلمانان ټوله ورځ د یو بل سره په یو ښه چاپیریال کې تیره کړي او صمیمیت یې زیات شي.
د اکنا ټولنې د خیریه څانګې اکنا ریلیف مسلین دغه میلې ته د راغلو خلکو رهنمایي کوله او د دغه فرصت نه د ګټې اخیستو لارښوونې ورته کولې.
مونږ غواړو چې دلته راغلي مسلمانان که یوه خوا د خپلو بچیانو سره ښه وخت تیروي، نو ورسره د نورو دینی لارښوونو او امکاناتو نه هم خبر شي.
د امریکایي مسلمانانو لخوا جوړ شوې دې غونډه کې سکل مهم خبره د هغو افغانانو راتګ و چې تیر یو کال کې امریکا ته راغلي وو او دلته د خپلو کورنۍ سره ښه وخت تیر کړ او خپلو وطندارانو سره ولیدل.
زمینه هم کیږي چې نور افغانان سره وګوري او هغه سره راشه درشه وکړي، ملاقاتونه وکړي.
د میریلند سکس فلیکس په دغه تفریح پارک کې د مسلمانانو د فامیلی میلې ګډونوالو د خوښیو او ساتیرو ډکه ورځ تیره کړه او په خوشحالۍ سره خپلو کورونو ته ستانه شول. متیو لابد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، میریلند.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5. درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت یا ډی پی آر کے په روان کال کې د بالستیک توغندیو او د بیحده اندازې توغولو ته دوام ورکوي. د کوریا په وخت د اکتوبر د میاشتې په 14 نیټه لا پخوا څلور څلوېښت بالستیک توغندي توغولې دي چې شپږ قهره پیما بالستیک توغندي په کې دي. امریکا په جواب کې په دوه کسانو او درو مرکزونو چې ډی پی آر کته د تیلو سره ارتباط لري چې په مستقیمه توګه د ډی پی آر کډ وسلو د پروګرامونو پر مختګ او د دې د پوز ملاتړ کوي. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول دفتر یا او اف ای سی د لیک سنگ او چین شی هوان سره یو ځای د نوی ختیځ کشتی چلاونې په لمټنډ بندیز ولګاوه چې ډی پی آر کته د خالصو تیلو په تولید یا رسولو کې لاس لره. او اف ای سی په دوه هغو مرکزونو باندې هم بندیزونه ولګول چې دغه کسان څښتنان وو یا یې کنټرولوي، تر کومه حده پورې چې د تجارت او د سمندري بندر د خدماتونو پورې اړه لري. د دغو اقداماتو په نتیجه کې د دغو کسانو او مرکزونو ټول شتمنۍ او ګټې په امریکا کې وي یا د امریکا د اتباعو په اختیار یا کنټرول کې وي باید کنګل شي یا له او اف ای سی ته خبر ورکړل شي. د او اف ای سی مقررات په عمومي توګه د امریکایي اتباعو لخوا ټوله ورکړه راکړه منع کوي یا د نننه په امریکا کې هر شتمنۍ داخله وي یا د کنګل شوی شتمنۍ یا هغه کسان چې بندیز ور باندې لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې له یوې کښتۍ نه بلې کښتۍ ته د هر کارګو انتقال منع کوي یا له هغو کښتیو نه چې د ډی پی آر کی بیرغ ور باندې رپیږي او ڈی پی آر کے د تصفیه شوو پیترولیمو واردات تر 15,000 بیرل پورې په کال کې محدودوي چې په 2018 کال کې پیل شوی و. ڈی پی آر کے له دغه بندیز نه هر کال سرغړونه کوي چې لګول شوی دی. د دغه بندیز له مخې ڈی پی آر کی ته د تصفیه شوو غیر قانوني پټرولیمو واردول غیر قانوني دي که د ملګرو ملتونو یو اته کمیټې ته راپورټ ورنکړل شي. د تروریزم او مالي استخباراتو لپاره مرستال برین لنسن ویلې ڈی پی آر کی د جاپان په لور د اوږده واټن توغندې توغول څرګندوي چې د امنیت شورا د پریکړو پروا نه کوي. امریکا به څو اړخیزو بندیزونو لګولو ته دوام ورکوي او په درسته نړۍ کې د ډی پی آر کی د بندیزونو د بچولو کوششونه تعقیبوي چې په دې کې په هغو کسانو باندې د بندیزونو لګول شامل دي چې د دغو فعالیتونو ملاتړ کوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.